سلامونه د سهار ته بجې دي ز سفیو الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاستو يم پیل په خبرونو کو د پاکستان دولتي رادیو ویل چې پروند تورخم لاري تر 3000 ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول د رادیو پر اساس هر ورځ زرګونه افغان کډوال چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري په خپل خوخه افغانستان ته ستنيږي د دغه رادیو د راپور لمخې لکه چې له بي اسناد کډوال وختل شوی چې له پاکستان ووزی تر اوسه پورې تر 3500 ډیر افغانان خپل هیواد ته بیرته تللی دي پاکستان بي اسناد کډوالو ته ویلي چې د اکتوبر تر 1 پورې ووزی کنه نیول کیږي او په زور ایستل کیږي د روغتیا نړیوال سازمان په هرات کې له څه باندې 100,000 زلزله ځپلو سره د نږدې 8 میلیون ډالرو مرسته غوښتي د ملګرو ملتو دې ادارې پرون په یو راپور کې ویلي په هرات ولایت کې 1,400,000 زلزله ځپلي روغتیایي مرستو ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي و په هرات کې زلزله ځپلو ته د سرپناه خوراکي موادو نقدي مرستو او نورو مصارفو لپاره څه باندې 93 میلیون ډالرو ته اړتیا ده په هرات ولایت کې له 2 اونیو راهیسې زلزلې کیږي د ملګرو ملتونو له شمیرو سره سم تر 4 لسو ډیر کسان په دې زلزلو کې مړه شوي او شاوخوا 2000 نور ژوبل شوي دي طالبان بیا شمیرې لوړې یادوي او وایي شاوخوا 15000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده په پاکستان کې د پولیو یا ګزارنه د مخنیوي پروګرام وایي په پېښور کراچۍ چمن او راولپنډۍ کې د پولیو ویروس محیطي بیلګې تایید کړې دي دغه پروګرام د مسؤلانو په وینا دا نمونې د سپتمبر او روان اکتوبر په میاشتو کې اخیستل شوي او د پولیو ویروس یې پکې معلوم کړی دی تر دې وړاندې هم په کراچۍ پېښور او لاهور کې په محیطي بیلګو کې د پولیو ویروس تایید شوی و خو دا لومړی وار دی چې په چمن کې هم تاییدیږي پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د ګزان یا پولیو ناروغي پکې له منځه نه ده تللې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بشري مرستو بار 15 لارې د مصر له رافت څخه غزې ترانګې ته چمتو دي د سازمان د اسرائیل د دې اعلان هرکلی وکړ چې وایي د مرستو د رسېدو مخه به ونه نیسي د روغتیا نړیوال سازمان رئیس تدرس ادهانم پرون خبرونو ته وویل زموږ په لارو کې بشري مرستې بار شوي او چمتو دي چې غزې ته روانې شي او د کرکټ په نړیوال جام کې پرون هند په 2 وکټونو او 1,500 توپونو بنګلادیش ته ماتې ورکړه دا په روان نړیوال جام کې چې هند یې کوربه دی د دغه هیواد ملي لوبډلې څلورم پر لپسې برای ده په پرونۍ سیالۍ کې د هند نامتو لوبغاړي ویرات کوهلي 103 منډې وکړې ټاکل شوې چې نن د پاکستان او آسترالیا لوبډلې سره مخامخ شي پاکستان په تیرو 3 سیالیو کې 2 ګټلې او 1 یې بایللې خو آسترالیا 1 ګټلې او 2 بایللې دي تر اوسه پورې د هند ترڅنګ نیوزیلند هم 4 واړه مسابقې ګټلې دي رابشو اول راپورته لزګونو په خوانی امریکایي چارواکو د کډوالو ملاتړو له پاکستان وغوښتل هغه افغانان له خپل خاورې ونه باسي چې امریکا ته د تک پروسې تر کار لاندې ده پاکستان د لکونو کډوالو د ایستلو پریکړه کړې چې د هغو په منځ کې زرګونه داسې افغان کډوال هم شته چې امریکا یا نورو لویدیځو هیوادونو ته د تلو لپاره دغه هیواد ته ورغلي دي تفصیل اسمت ساروان اورو
د یو شمېر پخوانیو امریکایي ډیپلوماټانو او د افغانانو د انتقال د چارو استازو له پاکستان وغوښتل چې هغه زرګونه افغانان له خپل خاورې ونه باسي چې امریکا ته د تک انتظار باسي دوی دا غوښتنه وروسته لدی په یو پرانیستي لیک کې وکړه چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د روان اکتوبر تر 1 دیرشمې پورې باید 1,500,000 ناراجستر شوي کډوال د دغه هیواد له خاورې ووسي دا لیک د چهارشنبې په ورځ د امریکا اتیا پخوانیو چارواکو شخصیتونو او د انتقال د چارو ډلو لاسلیک کړی او پرون خپور شو دوی د پاکستان حکومت ته ویلي چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي کنی ګنش بیر کسان به په افغانستان کې ونیول شي تیره اونۍ ملګرو ملتو هم وویل چې که په زور افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شي ممکن د کورنیو د غړو د جلا کېدو په شمول د بشري حقونو سرغړونه وشي که څه هم پاکستان د افغانانو نیونې او ځورونې ردوي او وایي چې یوازې په هغو کسانو پسې دی چې په دغه هیواد کې په غیر قانوني ډول اوسي د امریکا او ډېرو نورو هیوادونو د مهاجرت له قوانینو سره سم دغو هیوادونو ته تر انتقال مخکې کډوال باید په دریم هیواد کې وي له دریمګړي هیواده د کډوالو د لیږلو پروسه له 14 تر 18 میاشتې وخت اړتیا لري ډېر افغانان چې د دې پروسې لپاره په پاکستان کې انتظار باسي د ویزو موده یې پوره شوې ده په اسلام آباد کې افغان کډوال محمد باقر احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې هغه افغانان چې په وروستیو 2 کلونو کې پاکستان ته راغلي څو یو بل هیواد ته لاړ شي د ویزو موده یې ختمه شوې او اوس د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ دي
کسانی که به دعوت کشورهای غربی مخصوصا آمریکا
هغه کسان چې د لویدیځو هیوادونو په تیره بیا د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه په افغانستان کې د دوی د ځایي همکارانو په توګه د پی او او پی دوه او اس آی وی د متقاضیانو په توګه له افغانستانه پاکستان ته په قانوني ډول راغلي وو د امریکا د نه پاملرنې او د دوی د دوسیو د پروسې د اوږدېدو له کبله د جبري اخراج له خطر سره مخامخ
است.
په همدې حال کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ د کراچۍ په محکمه کې په دې خاطر اعتصاب کړی چې محکمې د یو افغان کډوال چې ناروغ دی ضمانت ونه مانه. هغې ویلي دا افغان چې د پښتورګي په ناروغۍ اخته دی له خپل زوی سره نیول شوی دی. دی ویلي چې د اکتوبر په څلورمه دغه افغان او زوی چې کارتونه هم لري په ضمانت د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه خو محکمې غوښتنه رد کړه.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکوښو او پیداسو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او درناوی میومنه. ستاسو د بشپړې روغتیا او بریالي توبونو په هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته زړه روشن وړاندې کوم. درنو اوریدونکو په پایل کې باید تاسو ته د دې خبرونې په هکله یو مهم معلومات وړاندې کړم. هغه دا چې د دغه پروګرام یعنی د ورکوښو عزیزانو د خبرونې نن دغه وروستۍ ورځ ده یا وروستۍ پروګرام دی. بلې ګران دوستان دغه خبرونه به تر دې وروسته په دغه بڼه او دغه وخت نوره خبره نه سي. خو که ستاسو کوم دوست او عزیز ورک وي او یا هم د کوم چا د ورک سوي عزیز په هکله معلومات لري نو تاسو بیا هم کولای سئ چې موږ ته خپل پیغام د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو او یا هم د واتساپ له لارې راولېږئ. موږ د ازادي راډیو د بیلابیلو خبرونو په ترڅ کې درته خبرو. خداغه خبرونه به نور په دې اوسنی شکل او فرمات باندې نوي. نو مخکې تر دې چې زه ستاسو سره خدای پاماني وکړم لومړی به ستاسو هغه رسیدلي پیغامونه خبرو کړو چې د ځینو پیدا شوي کسانو په هکله معلومات راکړي.
سلامونه نیک هیله او احترامات د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوش او خوشاله بیاس. ستاسو همیشنی اوریدونکی محمد اسلم همت د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. طاهر روشن صاحب تاسو تیره اونۍ په خبرونه کې د باودین په نامه د یو ځوان پیغام نشر کړی و چې د محمدین په نامه د یو بل ورک سوي دوست په لټه کې و. نو کچیرې باودین نامه زما غږ اوري او غواړي چې د محمدین په نامه ځان ته معلومات وکړي نو زما سره دې پر دغه ټلیفون شمیره په تماس کې سي او زه به ورته د محمدین په نامه د ورک سوي دوست معلومات ورکم. زما د ټلیفون شمیره ده 0-22-41-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-41-1. کچری باودین ورور زما ژغ اوري نو لطفاً دي پر دغه شمیره زما سره په تماس کې سي تر څو د ورک سوي دوست پاره معلومات ورکم. د یادونې وړ ده چې محمد النامې د تیرو 15 کالو راهیسې د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې ژوند کوي او که هر ورور غواړي او یا هم محمدین دوست وي یا یې پیژني نو زما سره دې پر هغه نمبر چې ورته ومې وایه را سره په تماس کې سي نو زه به د محمدین په اړه معلومات ورکم. والسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا آزادی ریڈیو ٹھول اور کارکونک تو سلام آئے او باد سلام. ز عبدالعزیز د کندهار ولایت تجڑی دلسوالی سخ خبر کوم. یو معشوم چې تقریبا د وات وکال پر شاو خوا باندې عمر لري او دوه کال مخکې موږ پیدا کړی دی د کندهار په شهر کې او دوی خپل نوم منی رحمت وایي او د پلار نوم کل عالم احمد او کل ولی محمد یادی او د یو ورور نوم وکیل احمد یادی او د بل ورور نوم عبدالکبیر یادی. نو دوی زموږ سره دی تقریبا دوه کاله کیږي. نو هر څوک چې د ورثه او پاتله معلومات لري یا خپل د وارثان زما ژغ اوري نو پر دا شمیره دې د موږ سره اړیکه ونیسي 0-2-25 0-2-25 او دا واتساپ شمیره هم ده او ساده شمیره هم ده.
قدرمنو دوستان په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او خپل هم په دې پیدا شوو کسانو کې وي اوس به هم راسو د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو ورکو سوو عزیزانو لټونه کوي.
سلامونه د ازادي رادیو مینوالو ټولو ته خاص او ځنګړي سلامونه په دې هله چې ټول راته رکرو د صحت جامع مو پرتن وي. ټلیفون لیکي ته ځل بیا ز سرتاج ننګرهارې راغلی مول خایستان ننګرهار یم چې د نیکمل په نوم یو ملګری نادره کشیل ننګرهار بیا له کامې ولسوالۍ نه یو څه ناڅه عصبي تکلیف هم لري، نو که هر چاته فتوی د ورورې او بیا د زړه همدردۍ دي سره په دغې شمارو ګډونوال شي. شمارې ورته وایم، لومړی اتصالات نمبر وایم 0 58 600 655 50. اریبا شماره ورته وایم 0 58 903 904. روشن نمبر دی 0 98 6 4 5 3. افغان نمبر دی 0 99 4 9 1. تازه مشماری دی یو تکراروم که هر چاته معلومات نو ضرورې لزړل هم دردې دی را سره په دغه شمارو بیا برخه واخلې او کار چاته معلومات نو مونږ ته دی زه په ګوته کړی 0 8 6 5 5 4 0. اریبا نمبر 0 9 0 3 9 0 4. روشن نمبر 0 9 3 5 8 4 8 5. رسی کے افغان نمبر 0 0 0 9 0 0 9 0 1. تردیا خو وختونه په دې حساب شنه رور چې تهران می بار بار نشر کې لتا نه من نه کور دانو اکی په پاک او هغه سپیشلی بیا زره باندې سپاره مخ وختونه.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو لګرانا د غشان د ازادۍ تیم ټول مینوالو ته هیله لرم چې را لرو جوړ خوښ او خوشاله څوکاله آرام او وسه ګرانا. بیا هم مینه ګل وفادار د خپل ننګرهار بټیکوټ ولا سالې څخه مې زنګ درته واخلې. زمونږ هم د غشان یو دوست چې جان محمد ولد خان محمد دا څلور میاشتې کېږي لس کاله عمر لري چې نادره کشوی دی، او که چاله معلوماتي یا چاله پته ګرانه نو لږ ساتي تکلیف لري موږ لږ په دغه شمېره باندې زنګ وکړي 0 8 3 5 5 اخري کې شپږ دېرش، یعنی 0 8 3 5 5 5 شپږ دېرش. یو ځل بیا دا شمېره تکراروم 0 8 3 5 3 5 3 شپږ. خخ پرونه خو وخت کې شي دی ولري جزای جایزا هم دی ګرانه خخ پرونه خو وخت لري خو په نن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. دروازګان ولایت جزو ولسالی سمیاړي کني ویل د ما یو وطنوال دی، دوه کال کیږي د ایران او ترکیه په سرحد کې ورک دی، نیمه توپیک دی د امیدلا زوی دی په سپراویا 15 2 8 6 4 3 شماره تماس ونستی. مننه تشکرې دغه جانب ادا کوو چې موږ ته ښوونه وکړي.
السلام علیکم ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ټول سلام وړاندې کوم. زه یم اصل افغان دی، موږ راځو ګریش کولې سره څنګه تاسو ته غږ کړم. زما یو ورور دی نو لا په نامه دی شاوخوا یو کال کېږي چې ورکسي او د جلو سکاره دي دوی به سترګې دي او د راشتل سترګې باندې لږ کلک خاله هم شته. عصبي سیستم یې برابر نه دی، بس خاص خبره نه پوهېږي. که چېرې ورته پوښتنه وکړي چې نوم دې څوک دی خو ویلی نه شي، او که چېرې ورنارې کړي چې نورلا بیا د نورلا په نامه راختي نو موږ څخه نادرکه شوي دي. شاوخوا یو کال کېږي دی، عمر یې 10 کاله دی. د هلمند ولایت د ګریش کوډ ولسوالۍ د لر سیمه د سرسي د سرچې د علاقې څخه نمبر دا دې چې دا خبره هله کوم چې زموږ دا پیغام نشر کې چې کوم سمات خې معلومات زموږ سره دې چې کوم په دا شمارو اړیکه وې چې کوم دې شمې یا ولا شمارې ثلاثه 0 8 5 1 9 0 0 0 شمارې دا وایم 0 2 3 4 0 0 0 او دې په بل شمارې دې سیم شمارې 0 8 2 2 9 4 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دغه هلک حبیب نومیر د بهلول اکا زوی دی چې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه دریمه حوزه بولان کې کور دی چې نادر اکثر ار مسلمان ورو کې په اړه معلومات لري. په دالان شمیره سره د زمر سره اړیکه ونیسه 0 8 8 9 1 9.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ریډونکو ته نیک هیل سلامونه او احترامات. ما زوی ته میوند نومیږي. تور کالی په تندي له کور نه درکه زوی در چاته چې معلومات یې په دې نمبر ته اړیکه ونیسي 0 8 9 1 6 2 0 0 8 9 1 6 2 0. مننه. تاسو د کامیابی په هیله ازادي راډیو دی ژوندۍ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو د درنو کډر منو دن کارګون کارکران ته سلامونه په دې لن چې ټول وتر کړو خوش خوشاله سوکي ازادی راډیو اوري او ټول ته سلامونه. یو خاص سلام نه شاغله تایو روشان صاحب ته. زه اختر محمد د خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالی همدا لزه د کارزک د سیمه څخه درته دا پیغام پرېږدم. را به سم دې ته چې یادمر د واشیر ولسوالی د بیت کار د سیمه څخه یو کاس د محمد اسماعیل په نامه تقریبا 15 کال کېږي چې د واشیر ولسوالی د سیمه څخه نادر کسه وې دی. نو محمد اسماعیل جدی اعصابی تکلیف هم لري. داسې جګ ځوان دی او تور پاج به پیچه تقریبا 15 کال کې چې نادر کسوي دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وینو کولای شي چې زموږ په دوه غبرګو شمیره را سره اړیکه ټینګ کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه غوي ته ورکو. نو دا اړیکه نو لومړنی شمیره د افغان وسیم 0 0 1 1 0 2 8 1 9. شمیره به یو ځل بیا ما تکرار کوم 0 0 1 0 2 8 1 9. او بل افغان بسم شمیره د 0 0 6 3 2 9 8. او تر څنګ یې اتیان شمیره ده 0 0 2 6 3 2 9. نو کار مومن مسلمان غواړي چې زور سره اړیکه ټینګ کړي هم په دې اړه معلومات راکړي. دغه لومړنی شمیره به زر بیا ورته 0 0 1 0 2 8 1 9. او هیله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کې تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي زه به بیا هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات راته کېږي. ډېره زیاته مننه ژوندي څه خوشحاله څخه دی په من.
نو دغه ایران ته تللی دوان دیوالان ورسره دي د سلیمان په نامه دی. دا چې څوک معلومات لري مرسته په دغه لمبر زنګ ووي. سلام علیکم.
ګران اوریدونکي، تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی. نو ستاسو د ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه چې اوریدونکو ته به ولولم. ستاسو د ټلیفون شمیره 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5. شمیره د سره تکرارم 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5.
سلامونه نیک هیلې احترامات. ازادي راډیو د ورکسو عزیزانو د خبرونې ټولو مینهوالو او اورېدونکو او تعقیبوالو ته وړاندې کوم. هلمند یې مشبه است. ذوالفقار ځواکم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. ماما مې چې تقریبا ډېر کلونه کېږي له خپل کوره څخه نادراکه دی چې د ده نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی. د بل ورور نوم یې ملا سنگین اخوند، ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند دی چې اصلي د واشر ولسوالۍ اوسېدونکي دي او نادرکه سوی د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کوره څخه نادرکه سوی دی چې ډېر کلونه کېږي کورنۍ ورسره زیات تشویش کوي. نو دوستان ټول په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د پاړوند باندې معلومات ولري یا د مرګ یا د ژوند پاړه باندې معلومات ولري نو له مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یو ځانګړې جایزه هم ورته په نظر کې نیوله سوې ده زما په شمول د د نورو دوستانو له لوري. زما د ټلیفون د واتساپ شماره دا 0 0 2 0 2 8 6 3 0 دوا شمیره او زلی بیا سپر و دوا واره سپر دوا ات شماش دری سپر دوا در تلیپون شمیره می سپر و سپر دری سلور و یو بیا سپر نه ات در تلیپون شمیره او زلی بیا سپر و سپر دری سلور و یو سپر نه ات.
سلامونه روشن صاحب تاسو چې چاوري ازادي رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکسار یم له ننګرهار سره خوري ته خبر چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد ولری کامران دا درې میاشتې کېږي چې نادره کړي اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زموږ سره په دغه شمېرو برخه واخلئ. سپر اتاویا پوره څلوې شپږ اویا پنځه اویا روسی کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم سپر اتاویا څلوې شپږ اویا پنځه اویا روسی کې درې او روسی کې ریبا نمبر درته وایم سپر شپږ اویا شپږ سوه لس اوویش اته نوي. یو ځل بیا درته وایم سپر شپږ اویا شپږ سوه لس اوویش اته نوي. او د یادونې وړ د روسیې کې واټساپ شمېره وایم، که څوک وایي واټساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی. سپر اتاویا پوره څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا روسیې کې درې په دغه نمبر واټساپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه، اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد ملا خیل خبره کوم. نوم یې ورک عزیز ده، نوم یې یوسف محمد یوسف نومېږي، د ګل زوی ده، په کوم ملا خیل ده، له شل کاله شاوخوا کېږي دلته په ایران کې نادرکه سوی ده. کله هر چا سره یې حال وي د خدای دپاره دې دا کومک وکړي. کور کې ژوند زندګي ډېر په ټپه ولاړه ده، کور ورته انتظار ده. کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده، کړنګ شنه ګیره ده، اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنګ شنه وینو. السلام
ګران ورور، تاسو خپل د ټلیفون شمېره نه وه ذکر کړې، نو هغه شمېره چې ما ستاسو په واتساپ کې پیدا کړه هغه زه اورېدونکو ته لولم. صفر صفر دوه نوي درې یو نه صفر درې څلور و نه شپږ دوه. شمېره بیا تکراروم، درې یو نه صفر درې څلور و نه شپږ دوه.
سلامونه، زما یو خوریه دی په نوم د سارګل، د وزیر زوی، برقت ولسوالۍ تخار د ولایت. نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی، او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره. که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمېره نه و ذکر کړې، نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمېره په واتساپ کې پیدا کړه چې زه یې تاسو ته لولم. صفر صفر درې نوي و صفر شپږ څلور څلور نه نه اته دوه. شمېره بیا تکراروم، صفر صفر درنوي و صفر شپږ څلور څلور نه نه اته دوه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیک تر غلی قری اسدالله هم د پاریا ولایت چلګزید ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت زما ورور دی د نور الله په نامه، تقریبا اته کاله کېږي چې د کوره وتلی، په کور کې خوشکه کړې ده، ولات لري دي دره کې نست. نور الله نومېږي، د پلار نوم میراجان اکا، او موږ خپل شپږ ورونه یو. دی چې راڅخه کم سوی دی نو ډیر پسې پریشانه یو. تقریبا اته کاله کېږي چې وتلی د کور څخه، بالا نه د ژوند معلومات سته نه د مرګ معلومات سته. یو واري په کت خلکو داسې راته ویل دي چې په کندهار کې ځینې شناخته ولیدلی دي، بالا خلاص د بابا صاحب ولسوالۍ کې په زاړه جمهوریت کې ولاړو. نو بیا درک نه لرو چې ته بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل. هغه هم زه پسې ورغلم، هلته مې پیدا نه کړي، امکان لري د هغو خلکو خبره به خلاف. خو چې هر څوک د نورالله په اړه باندې معلومات ولري، که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي، نو لطفا په دغه شماره یو ماته زنګ ووي، شیرني ورکوم. اتصالات شماره ده صفر اووه اته درې صفر درې درې څلور اووه اته. شماره یو وار بیا صفر اته اویا دیرش درو دیرش سلور سو او اتیا شماره وار بیا سپر اتا اویا دیرش درو دیرش سلور سو او اتیا او د نورلانو شانیان دغه دی چې یو خو دغه د پیرانی مرزه بولی کده میرګی مرزه بولی دغه درلودی مرزه و د پیری مرزه درلودی او بلې پر دغه رسته لاس باندې داسې څلور پنځه ځای دوه دوه سګریټ یا درې درې سګریټ یې لګولي و دغه پر دغه لاس باندې اس کښکژلی و د لاس باندې کوچني کوچني غارونه وه هغه خالونه یې جوړ کړي و پر دغه رسته لاس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې نو دغه د نورلان شانیان دي که چیرې د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني ورکوم خو فقط د ژوند یا د مرګ معلومات وسي چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېرې یادوي تقریبا اته کاله ژوندی انسان د سړي تللی نو هغه واده د نورلا عمر اتلس کاله اوس به شاید هغسې پنځه ویشت کاله شپږ ویشت داسې شاوخوا دی د نورلا عمر خدای پاک مو ونازوي السلام علیکم ورحمتالله پیغام د نشرېدو په هیله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه بات کوم ولایت د غادس ولسوالۍ د کیسر تکریا از ما یو خوري دی چې میاشت مخکې وتلې دي د کور څخه د ایران په سفر تللې دي نو نادره کړي نه د ژوند معلومات ته نه هم د مرګ د معلومات نه ست کورنۍ ډیر خوشاله ده نو یې روزي دي د پلان نو یې نازنین دي کوم یې عبدالله دي کوم باندې دي ما هر ورځ چې درک ولري په دغه شمیرې د زمر سره تماس ونیسي
زموږ دغه ورور د دغه ورک شوي کس په هکله یوه بله شمېره هم په واتساپ کې رالېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم: صفر اووه صفر صفر اته 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 پنځه یو دوه.
راډیو د ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیلې. زه محمدین د بلخ ولایت چارګوله کې ورسالۍ د زیږینور د کلي سره تماس نیولی. موږ یو ورک عزیز روس په نامه د محمدین د حاجي عثمان زوی د ملک محمدین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی. تقریبا د طالبانو په هغه بل حکومت کې دوه کاله مخکې لا درک شوی دی. نو نن چا زنګ راته ووایي چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلی دی چې دغه سړی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما غږ یا محمدین په خپله اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو دې زما سره تماس ونیسي. اتصالات شماره ده صفر اووه سوه اته اتیا درې شپېته اویا درویشت. شماره یې ځل بیا وایم: اووه سوه اته اتیا درې شپېته اویا درویشت. او بله شماره ده صفر اووه سوه اووه اویا صفر اووه اویا درې شپېته شپېته درې اویا صفر دوه اتیا. شماره بیا وایم: صفر اووه اویا شپېته درې اویا صفر دوه اتیا. مننه. خیر دی سید ازادي ټول کارکوونکو څخه مننه کوو. نو بیا هم که چیرې نه دغه غږ را سره یې حوري ازادي راډیو ته زنګ ولې ما ته نن چا زنګ ووایي چې د زابل د ولایت څخه یو چې د ازادي د آرشیف څخه ستا دا شماره راخیستې تا ته مې زنګ ووایي څه معلومات څه ویلي. نو مهرباني وکړي په دغه کس ما سره تماس ونیسي. السلام علیکم.
سلامونه قدرمن اوریدونکو هیله ده تاسو بخیر سئ. باور سمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان. زموږ یو ملګری د هغې ورور جمعه ګل چې تقریبا دغه شپږ میاشتې کېږي ورک شوی ده په هکله څوک معلومات لرې؟ زه شمارې یادوم. یوه شماره درته وایم چې صفر اووه سوه اووه شپېته شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا. او شماره صفر اووه نه صفر نه اووه پنځه نه اووه پنځه. اریبه شماره بیا ما صفر اووه شپږ اووه اووه شپږ اووه شپږ. یعنې صفر اووه شپېته شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا. روشن شماره درته یادوم: صفر اووه نه پنځه نه اووه پنځه. له تاسو مننه. خدای پامان.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازوی دیارلس میاشتې کېږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله ده. پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې اووه ویشت کاله دی. په رنګ غنمرنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې، نو د الله د رضا، اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمېرې په لاندې ډول دي: 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 5 سوه 1 دېرش. دوهمه شمېره ده: 0 اویا 8 اتیا 2 سوه 2 اویا 3 څلوېښت. درېمه شمېره ده: 0 اویا 2 سوه 8 اتیا 0 اوه سوه 9 نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 5 سوه 1 دېرش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گل احمد ہلمند ولایت علی دولسوالی دلوی باغ دسیم زخه دغه میسج پرځدم. ما کاچ د شم احمد په نامه دی. دغه لس کاله کې چې د کور نه درغه سوی دی. موږ دغه په اس معلومات نه لور کچری من راغ دی په خپل او ریا نور ملګری انډوالان پیژن یو څو کې درک لري. نو په دغه لمبا دی ما ته رنگ وي 0 اوه 0 اوه 1 4 3 4 دېرش. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې موږ غږ نشر کې. السلام علیکم.
گران دوستانو او درنو اوریدونکو، د همدغه نننۍ ورځې د پروګرام په ختمېدو سره د ازادي راډیو دغه خبرونه د فعلن لپاره نوره نه خپرېږي. په دې تیرو اوږدو کلونو کې موږ ډېر هڅه وکړه چې ستاسو هغه ګران دوستان او خپلوان چې ورک سوي وه درته پیدا کړو، او د ورک سوو عزیزانو په دغه پروګرام کې مو ستاسو په زرهاوو پیغامونه خپاره کړل. او همداراز مو ستاسو یو ډېر شمېر هغه عزیزان چې ورک وه پیدا کړل. او باید یادونه وکړم چې زموږ یو زیات شمېر ګران اوریدونکي هم ستاسو د ورکوسو عزیزانو په پیدا کولو کې ډېره مرسته وکړه. هغه په دې توګه چې هغه ورکسیوي کسان چې د دوی په شاوخوا او ماحول کې وه او دوی د هغو په باره کې معلومات درلود، نو موږ ته تلیفون کاوه او د دغو کسانو په باب یې موږ ته پیغام ایښوده چې د دغو اوریدونکو ډېر منندوی یو. او دا چې د ازادي راډیو مشرتابه ماته د دغه خبرونې د جوړولو او تنظیمولو ویار را کړی وو، د دوی څخه هم مننه کوم. ترنو ورېدونکو، لکه څنګه چې مې د خبرونې په سر کې هم وویل، تاسو موږ ته خپل پیغامونه راولېږئ، موږ د ازادي راډیو د بیلابیلو خبرونو په ترڅ کې درته خبرو. نو په دې هیله چې ستاسو ورک سوي عزیزان هر څه ژر پیدا سي او ورک سوي عزیزان مو ډېر کم وي او ستاسو ټولو د ژوند په چارو کې بریالیتوبونه په برخه وي، زه تاهر روشان ستاسو سره د خدای پاماني کوم. روغ جوړ او بسیا اوسئ. مخته مو ګډي ګډي ګلونه.
د ازادي میلمه د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات سوي چې پر دې مسئلې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت ناوخت خپل غږ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دوی کې یوه هم ځوان فعاله وژما توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې کدر ته وایست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یو ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت په کتو یو ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري، دوهم کټګوري، حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او ځایي قوانین ورکړی هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته ووایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی.
تاسو چې دغسې وضعیت ګورئ، د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغو ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، هغوی چې هر څه کړاوګلي رواني لحاظ په فزیکی لحاظ په جسمی لحاظ په فکری لحاظ څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
تابن پر ما باندې ډیر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف ما په هوای پروګرامونه مې درلوده، غټ غټ مجلسونه او کنفرانسونه مې درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټول ښځې د خپل ټول حقوق څخه برخمنې وي، او نه یوازې دا چې تعلیم حق، د کار حق، بلکې ټول هغه حق حقوق چې اسلام او همدارنګه وضعي قوانین ورکړی و د ټولو څخه برخمنې وي. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لرې پرتو سیمو کې ډېری ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړی و دغه څخه برخمنې نه وي، او یا هم بیخي خبر نه و چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړی. نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجلس درلودی. نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. انشاءالله موږ به داسې یو ورځ ووینو چې ټول ښځې په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنې. اما متاسفانه داسې یو ورځ راغی چې د ښځو څخه هغه کوم حقوق چې درلودی د جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو. نو تا باندې انسان زوري زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د تعلیم لپاره کار کړی، تا باندې زوریږم. هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرېږم یا دننه په افغانستان کې زما همکاران نورې ښځې هم د زموږ د ائتلافو غړي، د هغوی سره چې زه په تماس کې یم، د هغوی د وضعیت څخه خبرېږم. تا باندې زوروي مې نه یوازې چې موږ زوري، روحي او همدارنګه ذهني وضعیت زموږ ورځ تر بلې تابن خرابېږي. دننه په افغانستان کې هغه ښځې چې شل کاله کار کړی، شل کاله درس ویلی او کار یې کړی، او د ځان لپاره یو ژوند جوړ کړی و، نو چې ټول په یوه پلا په کور کښېنوستي، تابن د هغوی به څومره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خراب وي. تاسو ته بهتره معلومېږي، راپورونه نشریږي چې افغان ښځې، خاصتاً افغان نجونې چې مکتبو څخه ګرځول سوي، هغوی د ډیپریشن سره مخ دي، او په ډېره غټه کچه افغان نجونې په ډیپریشن باندې اخته دي، چې دا خپله انسان زوروي. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان ښځو لپاره چې په افغان ښځو په وضعیت باندې، هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ، او یا هم پرته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري، دا بیخي ډیر وخت دی. باید همداسې ادامه ونه لري، او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفادې، چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي، کوم مادې ذکر سوي، دغه څخه په استفادې باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
بل تاسو یادونه وکړئ چې دغه تقریبا دوه کاله کېږي چې دغه وضعیت دغسې روان دی. که دا وضعیت دغسې دوام پیدا کوي، څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوئ چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي، که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
طبعاً مسایل به منفی لوري ته روان وي، او اوس هم روان دی. په افغانستان کې جبري ودونه ډېر سوي دي، په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو ودول ډېر سوي، په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول ډېر سوي، کورنۍ تاوتریخوالی ډېر سوي، او دا ټول شیان له بېسوادي څخه، له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي. ځکه ډېری په افغانستان کې افغان ښځې، ډېری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسولیت په غاړه وو، ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړی وو. نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي. دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې دننه په افغانستان کې اوس روان دی، ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډېر سي. ځکه ډېری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري، او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو، د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ دې ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي، یا هم ډېری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي، او وضعیت دغه سطحې ته رسېدلی. نو له دې څخه معلومیږي چې دننه په افغانستان که اقتصادی وضعیت، بشری بحران هغه خپل اخیری اوج ته رسیدلی. نو د ښځو لپاره زه هیڅ تاسې یو آینده نه ګورم. په همدې وایم چې هر څومره ژر چې کیږي، باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه پخوا باید سوي وای هغه اوسي.
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه. وخت نا وخت تاسو د افغان شوزو او انجونو په ملاتړ غږ پورته کوئ. فکر کوئ چې داسې کوم ارګان ستا چې ستاسو دغه غږ اوري، یا هغه د پخوا په څیر، یا داسې کسان ستا چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان شوزو غږ ته؟
زه فکر کوم چې د افغان شوزو اصلي دشمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات درلوده، خبرې اترې درلوده، اما د افغان شوز هغه سری کرښې هغه ورته مهم نه وي. اوس فعلا چې موږ د بهر د هیواد دننه په افغانستان کې افغان شوز خپل ژغ پورته کوي، یا هم خپل حقوق واړي، یا بهر د هیواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل هغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهمې، کوم موضوع چې دوی ته ګټه دی ډېر رسولی سي، دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصامیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو، موږ د هیواد څخه بهر یا هم دننه په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یادوو چې دننه په دا ټوله نړۍ کې یو هیواد شته چې نجونې یې حتی مکاتبو ته نسي تلای. ځینې قوانین شته، نړیوال قوانین شته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ سوي او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ سوي. نو که چېرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقېږي، دا په دې معنی دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه. د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د شوزو استازو هم برخه درلوده چې د شوزو استازولي کوله. څه فکر کوي چې د شوزو استازولي نه ده سوی که هغه موافقې چې سوي دي په هغې کې دغه د شوزو مسلې ته چندانې پام نه دی سوی، یا کیدای سي د پردې تر شا ځینې موافقې سوي وي چې د شوزو دغه د حقونو مسله یې له پامه غورځولې؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوحه کې چې کوم خبرې او اترې او مذاکرات وسو، هغه تر اوسه پورې زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی، او زموږ لپاره ډېر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کېږي هره ورځ چې د دوحې په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د ستاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې څرخېده. یعنی 50% ښځې د افغانستان، ښځې چې 50% نفوس د افغانستان جوړوي، حتی 60% نفوس د افغانستان جوړوي، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو. په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي، دغه شی، دغه سوال د ټولو افغانانو سره دی، خاصتا د افغان ښځو سره دی. نو زما په نظر، زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوحې په تړون کې وو، که هغه نړیوال هیوادونه وو، که هغه د ملل متحد استازي وي، دوی ټول د افغان ښځو په وړاندې اوس مسؤول دي، ځکه دوی د افغان ښځو هغه سری کرښې چې وی د هغه په هکله یې یا هم بحث نه ده کړی، یا یې که بحثونه کړي، یا هم هغه یوازې لږ څه د ورقې په مخ کې دی، ځکه دلته مسؤلیت نړیوال ته راجی کېږي، ځکه دا دوحې تړون خپله د دې باعث چې طالبان واک ته ورسېږي. نو مسؤلیت دوی ته راجی کېږي، ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته، او همدارنګه یو این ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو، چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي او د دې اوسنی وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستانه ووتلې. اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستانه ووځي. دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګورې، 10 کاله دغه ځوانان زحمت یې وایستی، درس یې وویل او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوئ، اما کله چې ثمر ته ورسېده، میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو یو غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلک وو، دا ټول هغه کسان وو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټولو ارساتو کې، په ټولو اداراتو کې دوی ډیر مفید تمامېدي. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی، او دا خپل د ځوانانو فرار چې هلته، تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډیری ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو دا غو وظیفو څخه استسوی دي نو هغه په دې کوشش کې دي چې له وطن ووزي ځکه وظیفه نه یې کار نه یې نو امیدي نو د کونه فقس کوړه برابرې نو دا دې بایس کې چې له افغانستان ووزي زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي دا په خاطر له افغانستان ووزي نو دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر د لیبیا چې د افغانستان څخه راوزي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي دوی ټول شیان بېرته له صفره شروع کوي ژبه زده کوي او خپل اسنادونه دوی تر څو چې ترجمه کوي ایوالویشن کوي او هغه هم نه پوهېږم چې د ډېری د دلته په اروپا کې خو د ډېری د منل کېږي یا هم نه منل کېږي باید اضافه درس ووایي طبعاً دا د خپل یو غټ بحران دی دا به ډېر ښیي چې ځوانان راپورته سي او د خپلو حقوقو لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي دې لپاره خپل ږغ پورته کړي ځکه فرار د وطن څخه د یوازنۍ حل لاره نه ده څومره ځوانان به له افغانستان څخه راووسي ټول خو راوتی نه سي ټول لپاره هغه زمینې شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلوي دې لپاره باید حل لاره پیدا سي او دغه ټول مشکلات چې دننه په افغانستان کې روان دي یوه خوانه دی یعنی که په صورت عموم کې ووایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس ناامیده سوي
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستې و نه په هغه غونډه کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل آواز پورته کړ د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبرې وکړې چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي د دغسې پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوي چې هغه د ښځو په اړه د ځوانانو په اړه د نور افغانانو په اړه نوویل خبرې د نړیوالو تر غوږونو ورسوي
زه فکر کوم چې پلیټ فارمونه چې هر څومره ډیر سي هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي یا هم مظاهره ډیر سي یا هم رادیو تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي زه به دا ډیر شګنم کچېره اډیو او ویډیو میسجونه هم ډیر سي په د رادیو او تلویزیون لاره نو دا ډیر مهم تمامي ځکه د وطن د عیني واقعیت پر اساس باندې باید وژغېږو خپل ژغ تر نړیوالو پورې ورسوو تر هغه خلکو پورې ورسوو چې د افغان ښځو وضعیت دغه ورځې ته ورسوي نو زه فکر کوم چې دغه پلیټ فارمونه ډیر ښه دی چې د افغانستان د عیني واقعیت پر اساس باندې یو څوک لاړ سي پر سټیج وژغېږي یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د ښځو په وړاندې شتون لري د ځوانانو په وړاندې شتون لري دغه په هکله وژغېږي نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځې ته پرېښی دی او افغانستان کې ښځې ماشومان او همدارنګه ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان دغه مشکلاتو سره مخ دي نو دا به ډېر ښیي چې مخامخ داسې نیګوشیشن یې خبرې اترې یې چې څوک ورسره وږغېږي خپل مشکلات ورسره شریک کړي نو تر څو دوی دې ته مجبوره سي چې باید اقدامات وکړي او عملي اقدامات ځینې نور اقدامات چې باید سوی وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو هغه باید مخته یوسي
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی اوس چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست دا غوی د لپاره لومړیتوب څه دی د دوو کلونو کې د دوی لومړی غوښتنه څه ده
زه فکر کوم د افغان ښځو لپاره د افغان نجونو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د ښوونځیو خلاصول د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی ځکه افغان نجونې څو میلیونه نجونې دوی د مکتب څخه ګرځي دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیری چې موږ مناسب چاپریال برابرو یا موږ په ځینو تخنیکی ستونزو باندې کار کوو زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودې یا هم مناسب چاپریال نه وو تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتب ته تلل چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب د الکوانو د مکاتب څخه جلا وو. زیاتره استادان د نجونو د به د نجونو په مکتبو کې هغه به ښځینه استادانې وي او د هغه تر څنګ نصاب هم اسلام او همدارنګه د وضعي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی وو. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیچا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری شوی دی. او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي، د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت عموم کې زده کړه. اما اوس فعلا دا دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول شوي دي، د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه یي چې موږ مکتب ته پرېږدی او د هغه تر څنګ د کار حقوق چې دی، ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړی او وضعي قوانین ورکړی، زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالفي. نو زه فکر کوم چې باید ټول هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي.
طالبان نو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه همدغه وه چې مکتبونه خلاص شي، هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع شولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې، او په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند شول. یعنې ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې وه چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول شوي، اما ورځ به راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ، هغه د زینه په زینه، یعنی ښځې په صورت عموم کې د ټولنې څخه حس اوس داسې یو ځای نهشته چې ښځې هلته مثلا مصروفي کار وکړي یا هم خپل نفقه پیدا کړي یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې، ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند شوی. دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2001 کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې وو، همدغه پروسه دوی مخته یوړه او ښځې یې د ټولنې څخه حذف کړې. اوس فعلا هم هغه کار کوي. کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي، تاسو ته معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیې دوی صادرایي چې په هغه وخت کې دوی صادر کړی و یا یې صادروله، نو له دې څخه معلومیږي چې دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کور یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي، کار او وظیفه او درس او تحصیل ونه کړي، ځکه 40 کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې وو، دغه ناامنې سیمې چې وې، په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و. دا 40 کاله مکتب نه و، نجونې مکتبو ته نه تله، د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونو ته به اور اچول کېده. او دوی دغسې یو ذهنیت هغه وخت په د لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا 20 کاله لري پرتو سیمو کې همدغه چاغه سیمې چې دوی په واک کې وو، همدغه پالیسي یا همدغه کار دوی مخته وړی وو او اوس فعلا هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي، هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوئ، فکرا په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یوه ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت تر منځ ډېر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلارجان تقریبا 30 ورځې د مخه وفات شو. ما ونه سوای کولای چې خپل پلارجان وګورم په دغه دغه وضعیت لاسه طبعا ستونزمنه را ته تمامیږي هر ورځ چې تیریږي ز پدې هیلېم د لې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه د کړې چې زه دلته خپل ژوند جوړ کم یا کور او داشي او هغه شي تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلې دي او زه پدې هیلېم چې ورځ برته خپل وطن ته وګرځم
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیات شو سره خبرې کوي مخکې مو د تاریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاریخوالي سره مخامخ وي اوس هغو نارینه وو ته چې د ښځو په وړاندې تاریخوالي کوي څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي او دغه ښځې خو اوس د غږ اورېدو لپاره کوم مرجع هم نه لري
تر ټولو غټه ستونزه طبعا دا هم دی چې دغه کومه ما په هوی پروګرام مونه چې ود په افغانستان کې د شز د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وځي قوانين کوم حقوق درکړي دغه عامه په هوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند سوي فعلا تاسو ته به تر معلوماتي چې ډېری د سوشل میډیا ته هم لاسرسي نه لري یا هم انټرنیټ ته یا هم دغه لري پروتو سیم ته چوینو حتی ټلیفون نه لري رادیوګان هم ډېری چې دی اوس د لري پروتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري طبعا دغه تاسو سیرات ردی کورنۍ تاوتری خپل ماده مخام ویل چې ډیریږي جبري ودونه ډیریږي تر څنګه په کوم عمر کې دنجونو ودول په بادو کې د شوزو ورکول دغه ټول شیان ډیریږي ډیری سیمه به وي چې مشتلو د جمهوریت په دور کې اما په هوی پروګرامونو مدرلو ده دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري دوی ته به ډیر جالب وو ځکه دوی نو خبر لدی چې ته دوی د میراث حق لري یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي تعلیم وکړي په دې شیانو باندې یعنی په ډیر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او شزه باید پوسی چې زکه هغه اساسي حق دی په هغه باندې دوی نه پیدا او دغه اما په هوی پروګرامونو او په جمهوریت کې چې لري پروتو سیمو ته به شزت لا او شزت به اما په هوی پروګرامونو جوړول یا هم د تلویزیونو لالارې به وي د رادیوګان لالارې به وي د غټو کانفرنسونو ټاون هالونو لالارې به وي یا هم د بلبورډو والارټونه به وو د دیوالي رسامیانې چې به وي پوټو اگزیبیشنز به وو دغه شیان به وو چې یو رقم اورنس رایزنګ وو یا هم اما په هوی وو د شزو لپاره او دوی یو شی ورسخه ستکوي او د خپل حقوقو په حقله خبرې دی تابع نو سیس داسې یو پلیټ فارم نسته چې شوزي د خپل حقوقو په حقله پوسی یا هم داسې یو پلیټ فارم اوس په افغانستان کې نسته چې هغه د شوز پر موضوعاتو باندې بحث کوي هغه ټول پلیټ فارمونه ورسخه اخیستل سوي افغانستان اوس د شوز لپاره په یو زندان بدل سوي په ټوله معنا ځکه ټول پلیټ فارمونه ورسخه اخیستل سوي او په ټوله معنا په کور کې نه ورسوي
او په اخر کې ډیر خبري مایوسون کې دي خو یو مایوسه جلی یا یو مایوسه شزه چې په افغانستان کې ستاسو ژغم دغه شیبه او یا غوی ته تاسو څه وایست چې دا وضعیت په دغه سپات کې چې په اخر به یو څرک د هیلو پیدا کیږي دوی لپاره
زه فکر کوم چې افغان شزه ډیر مبارز دي هغه اصلا هم د اوس چې کوم کسان زما ژغه اوري زه مطمئنه یم چې دوی ډیر زیات مبارز دي ځکه دوی مبارزه یو اول ځل د خپل کور شروع کوي د خپل تعلیم لپاره جنگیږي د خپل فامیل سره د کار لپاره جنگیږي د خپل فامیل سره یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري د هغه لپاره جنگیږي د خپل کورنۍ سره د خپل ټولنې سره بیا ورسته د خپل ولایت سره بیا د خپل د خپل سترته عموم کې د ټول هیواد سره دوی ډیر مبارز دي زه مطمئنه یم چې دوی پیږي چې د هر شپه پسې اتمن ورسته هر تیاره پسې رڼاسته نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي د لپاره به حتمن هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې د نهادونه د یو ان ایجنسی سو د ټول نهادونه چې د بشر د حقوق لپاره کار کوي یا کوم نړیوال چې د دې دعوه کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو هغه حتمن دا وضعیت چې دا څو وخت نور هم چې دوام وکړي د لپاره حل لاره پیدا کړي ځکه ټول خلک پرته د دوی په وړاندې درېږي چې آیا دغه کوم قوانین چې تاسو د بشر د حقوق لپاره جوړ کړی دا یوازې د کاغذ پر روی دی، دا یوازې ستاسو لپاره دی، د هغو هیوادونو لپاره چې مخ پر ودې دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونه د هغوی لپاره نه دی؟ آیا هغوی بشر نه دی؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او دغه وضعیت همداسې نه پاتېږي او حتما د حل لاره ورته پیدا کیږي.
ځوانه فعاله او د ښځو د حقونو مبارزه وژما توخی و د ازادي ملمه پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شبې زموږ ملتیا وکړه. تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو.
ډیره زیاته مننه ستاسو.